السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په اخیری خبري غړی کې د خپل کوربا منوشانه کې پیرزونه قبول کړي په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې ورزو د دې سات د خبرونو لپاره انساج ملته
السلام علیکم اول خبرونو سرټی کې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د رسوندۍ یو میاشتنی تړون کړی دی پښتون شورینې تحریک د خپل غړو راخوشي کول لپاره د احتجاجونو کولو ویلي دي او ډبلیو ایچ او په ترکمنستان کې د کورونا وایرس ته نه موجود کې په اړه شکونه څرګند کړي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت او ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې لپاره په ډسبندۍ سلا شوی دی د دې هېواد اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چودھری پرون د رسنیو لپاره په خپور کړي ویډیویي پیغام کې ویل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د دې تړون په خبرو اترو کې رول لوبولې دی نوموړي زیاته کړه
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان
جو مذاکرات دوزنامے ترمخہ تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان حکومت پر مکمل دزبندی سلاش وی دی مذاکرات با دا پاکستان دا آئین اور دا قانون لاندی کی گی
د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی هم پرون یو بیان خپور کړ چې پکې یې لنن څخه د دسمبر تر نهمې پورې د ډسبندۍ اعلان وکړ هغه ویلي چې د نورو خبرو اترو لپاره مذاکراتي کمیټیانې جوړې شوې دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په سخاکوټ کې د دوه مدني فعالانو تر وشنې وروسته د ملکن ډیپټي کمشنر الطاف احمد او مرستیال کمشنر فواد خټک لدن د څخه د لری کولو امر کړ دی پر نامعلومه وسلوالو مدني فعال او خبریال محمد زاده او د ملګری او خپلوان عمر حیات په دوه جدا جدا پیښو کې وشل د وزیر اعلی محمود خان لخوا نن په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر بعد د پیښې پلټنې کوي د سیمې اوسیدونکو د احتجاج په توګه د محمد زاده مړی د درګې په بازار کې خو خود وزیر اعلی تر امر رستو یې خاورو ته د سپارلو پریکړه کړې ده په شمالي وزیرستان کې پولیس او ځایي خلک وایي چې پرون د میرالي روغتون ته درې مړي وروړل شوې دي د میرالي پولیس یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته د نمونه خودلو په شرط ویل چې د غدري کسان د پیدا وسلوال دي چې د بنو تراګرې سید پولیسو سی ټی ډي د اتوار په شپه په میرالي کې د ځانګړو عملیات پر مهال وشلي وو د سی ټی ډي یو چارواکي هم پرون د نمونه خپرولو په شرط ادا وکړه چې د پټو معلوماتو پر اساس یې د میرالي په ای پی سیمه کې عملیات کړي وو او په وشل شوو کې یو د میرالي بلدله کې مروت د نورنګ او دریم د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي دي دوی د وشل شوو نمونه عبدالله عرف سهیل کاشف او حضرت امیر یادوي خو ځایي خلکو تور پورې کړی چې په وشل شوو کې حضرت امیر نومې تن د میاشتې له مخه امنیتي ادارو لا درکه کړې وو چې اوس پولیسو وژلی دی پښتون ژغورنې تحریک د خپلو قیدیانو خوشي کول لپاره په مختلفو ښارونو کې د احتجاجي لړۍ پیلولو اعلان کړی دی پرون د فیسبوک له لارې په وینا کې د غرزنګ مشر منصور پښتین ویل چې د علي وزیر حنیف پښتین اویس عبدال فهیم او رحمت شاه د خوشي کولو لپاره به په کوټه ټانک او کراچۍ کې جلسې او لاریونونه کوي نوموړي ویل چې د دسمبر په شپږشتمه نیټه به د سند اسمبلی مخې ته پرلت وهي او که حکومت یې قیدیان خوشي نه کړل نو بیا به د کوټې ډیری اسماعیل خان او خیبر پښتونخوا له لارې اسلام آباد ته لاریون کوي د پښتون ژغورنې تحریک غړي حکومت په مختلفو مقدمو کې نیولې دي چې پکې د ریاست خلاف د خلکو د راپارولو تورونه هم دي خو هغوی دا تورونه ردوي او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په ترکمنستان کې د کورونا وایرس نشتون پړه په حکومتي اداو شکونه څرګند کړي دي د ډبلیو ایچ او د بیړنیو چارو د ادارې یوې مشرې کیترین سمالوډ د نومبر پاتمه بی بی سی ته ویلي چې په ساینسي بنیادونو داسې نه ښکاري چې په ترکمنستان کې د کورونا وایرس نور نه خورېږي د دې رپورټونو باوجود چې د ترکمنستان روغتونونه له ناروغانو ډک دي او په هیواد کې په مبینه توګه د کورونا وایرس له وجې مرګونه هم زیات شوي دي د دې هیواد حکومت پر دې ټینګار کوي چې په هیواد کې د کورونا وایرس نور کیسونه نشته د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واورئ پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره په ډلبندۍ سلا شوې دي. څېړونکي دې ته څنګه ګوري؟
خبر پختونخوا یا د کبالی علاقوں نے علاوہ پسند کی پنجاب کے بلکل بلتستان کے دے خلق دے تنظیموں نے ٹول باندې دا معاہدہ عملی کول دا یقیناً چې ډېر لوی چیلنج وي.
د پاکستان قومی اسمبلی د صحافیانو د تحفظ لپاره یو قانونی بل منظور کړی، خو په اسلام آباد کې د خبریالانو د وفاقي اتحادیې مرستیال مشر افتخار مشوانی وایي قانون عملی کول ډېر مهم دی.
اوورال کا وګوري اصل کې پاکستان کې جو کوم مسله ده هغه د قانون نه ده، قانون ای لیکن قانون امپلیمنٹ کیږي نو زموږ بدقسمتی دا ده.
په کوټه کې ځوانو او ډاکټرانو د خپل یو ملګري د وجنې خلاف مظاهره کړې، دوی څه غواړي؟
موږ دا مطالبه دی چې موږ ډاکټرانو ته د سیکورټي ایکټ یو سیکورټي پلان جوړ سي چې په هاسپټلز کې په پرایویټ کلینکس کې موږ د پاره سیکورټي پلان یو جوړ سي.
او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې خواوشا 4.5 کروڑ کسان د قحط له خطر سره مخ دي. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو د نن ورځې اخیری خبري غړی ته غواګی رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان حکومت او د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په خبرو اخترو کې پرمختګ شوی دی. د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري پرون ماښام رسنیو ته خبر کړی یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یو تړون له مخې حکومت او وسلوال طالبان په ډزبندۍ سلا شوی دي. وروسته د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد عمر خراساني هم په بیان کې د دې تصدیق وکړ او ویل چې دا بندی با د نومبر له 9 یعنی نن څخه د سپتمبر تر 9 پورې وي. د حزب اختلاف ګوند پیپلز پارټي بیا په تړون نیوکه کړې دي او ویلې دي چې په کار ده داسې فیصلې په پارلیمان کې وشي. په دې حق نور تفصیل له پیښور زمونږ خبريال غلام غوسرا کوي.
د اطلاعاتو او پاکی وزیر چودري پواد حسین لخوا تیر ماښام رسنیو ته پخپور شوی یو ویډیو بیان کې ویلې شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پترس کې په ډزبندۍ کولو سلا شوې ده.
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں.
لوزنامې تر مخه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل ډزبندۍ سلا شوې دي. مذاکرات به د پاکستان د آئین او د قانون لاندې کیږي. په دې مذاکراتو کې به د ریاست د حاکمیت، ملکی سلامتۍ، د اړوند علاقو د امن او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتل کیږي. او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاری رول لوبولې دي.
یعنی یو عبوری حکومت ہے، انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے.
هم تیر ورځ بیا په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ په اړه د پارلماني کمیټې د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د طالبانو سره په مذاکراتو کولو نیوکه کړې دي او هغه ویلي دي چې داسې مهم معاملاتو توې کولو کې په پارلمان کې مشاورت پکار وو.
او جو بھی پالیسی پارلمان کے اپروول کے بغیر بنے گا اس کا کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگا اور وہ کامیاب.
کومه پالیسی چې د پارلمان د منظورۍ نه بغیر جوړیږي هغه به قانوني حیثیت نه لري او کامیاب به نه وي. تحریک طالبان پاکستان زمونږ پوځي سپایان وجلې دي، زمونږ قومي مخکخان یې وجلې دي او د ای پی ایس ماشومان یې وجلې دي. نو دوی څوک دي چې د خپل یاندې د دغه وسلوالو سره خبرې کوي؟ زمونږ په ان چې د پاکستان سره پالیسی هم وي نو پارلیمان به د هغې منظوري ورکوي. بلې خواته تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په اړه یوه خبر پاڼه خپره کړې ده او د طالبانو د ویان محمد خراسانی لخوا د خبرو اترو پخلی شوې دي. په دغه خبر پاڼه کې 4 نکات لیکل شوې دي چې پکې په لومړۍ نقطه کې ویل شوې دي چې مذاکرات مخ په وړاندې د بوتلو لپاره بیلابیلې کمیټیانې جوړې کړې شوې دي. په دویمه نقطه کې د نهم نومبر یعنی د نن نه تر نهم دسمبر پورې د یوې میاشتې د اوربند خبره ده. په دریمه نقطه کې په دواړو خواوو د ډزبندۍ د احترام کولو خبره ده. او په څلورمه نقطه کې لیکل شوی دی چې د افغانستان طالبان د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کولو کې د درېمګړی رول لوبوي. خو د دې ذکر شوی معلوماتو نه علاوه د پاکستان د چارواکو او د طالبانو لخوا د مذاکراتو د نورو جزئیاتو یا بندیانو د خوشی کولو یا نورو معاملاتو په اړه څه نه دي ویلې شوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث رپورټ کې مو واورېدل چې پاکستانی طالبان د پاکستان د حکومت سره په ډزبندۍ سلا شوي دي. همدې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان پوځ په 2014 کال کې د ضرب عزم په نوم د شمالي وزیرستان د عملیاتو وروسته ادعا کړې وه چې د وسلوالو طالبانو ملای ماته کړې ده. خو اوس پوښتنه دا ده چې بیا ولې حکومت دې ته مجبور شو چې له تحریک طالبان سره مذاکرات وکړي. دا پوښتنه عبدالحی کاکړ په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز انټرنیشنل خبریال مشتاق یوسفزي چې له 15 کلونو راهیسې د طالبانو په اړه خبریالي کوي کړې ده.
نن کوم سوال تاسو کو نو پاکستان کې هر مشتکس امدا سوال کوي چیرې پاکستان کې هډې زیات فوجي عملیات شو او زمونږ زیات خلک کوم چې د قبایل لکو دي اغه ته ډېر سوال نو شو دایي کلی کورونا بازارونه مارکیټونه لنګ شو پرګون تاوان نو شو د فوج پولیس ولېشې د علاوه عام خلک ډېر زیات پنه شو او پاکستان حکومت فوج اوسه پورې دا وی چې پاکستان کې د پاکستانی تراکورو یا پاکستانی طالبانو ملامت شوی ده. دی پاکستان کې اوس کار نشي کولی، دی وجود ختم شوی دی. او بیا تاسو ګورئ زمونږ چې کوم افغانستان سره بارډر دی نو هغه ټول سکیور شوی دی. پای باندې د اربونو روپو باور لګېدو، هغه ځوان تاسې دی باور لګېدو، پسونه جوړ شو. او په داسې وخت کې چې دا ټول پاکستانی طالبان دوی وایي چې په افغانستان کې دي نو خبرې ولې کېږي بیا؟ نو دا یقیناً چې دا به د حکمرانانو لپاره د هغه چا لپاره یو اهم سوال
وی چې د جواب. بیت الله مسعود زتیری کې طالبان پاکستان په خوانې مشر او بیا ور سر مولانا فضل الله سر په سواد کې شوی و، فکر محمد سر په باجوړ کې شوی و، داسې ډېری مویدې شوی دي. نو دا څومره ستاسو په خیال باندې پایدار کېدلای شي؟
په خپل باندې دا چې کوم خلک په دې مذاکرات کې شامل دي څو چې د خبرې طریقې هغه د پر هم دا یو ډېر غټ سوال دی، غټ چیلنج دی. او هغه دا و چې زموږ په وګونه ریلوې بولته دا یو وجه دا چې د تحریک طالبان پاکستان د شاخونه دي د خیبر پختونخوا یا د کبالي علاقو نه علاوه په سند کې، پنجاب کې، په ګلګل بلتستان کې د دې خلک ته د تنظیمونه دي. ټول باندې دا معاهده عملي کول هغه دې ته راوستل چې په دې باندې عمل وکړي دا به یقیناً چې ډېر لوی چیلنج وي. او دې دا وي کوم خلک په دې خبرو کې شامل دي چې داسې خلک شته په دې تنظیمونو کې هم چې هغه د خبرې نه غواړي. او هغه دا وي چې مونږ دا پروري کې په دې کال کې دا سلسله شروع شو و د خبرو اترو او دې هتر اوسه دا مونږ کوپیا څنګه ساتلې و چې په دې ډلو کې هم داسې خلک شته چې هغه نه غواړي چې امن نشي، هغه نه غواړي چې پاکستانی طالبان او پاکستانی حکومت معاهده وشي.
په پاکستان په داخل کې دا څومره د خلګو لپاره به قابلیت قبول وي یا خلګ به دا څومره ومني ځکه چې تیری کې طالبان پاکستان سیده یغه خو خپل یو ډله ده او په ولس کې ډیر زیات هغه سي مقبولیت خونه لري
چې به کم خلګ مخالفت کین. هغه دا دي چې یو پاکستانی طالبانو په عامو ځینو کې ډیر زیات نقصان کړی دی، د تماکي کړی دی، خلک یې وجلې دي، خاص کر پښتنو په سیمه باندې او دې کې زیات پښتانه دي. نو چې کوم به دې مخالفت کوي زما په خیال باندې نو هغه به چې کوم په پېښور کې په APS سکول باندې حمله شوه هغه دې د پیړیو ډېر غټ نقصان دی، دا یې مخالفت کوي. بل چې کوم په چاسد کې په بچاهان یونیورسيټي باندې حمله شوه پای کې طلبا وجلې شو دا په ځبن باندې مخالفت کوي او داسې نور سکولونه البزولې دي دوی قیمتونو کې حمله شوې دي. نو زما په خیال باندې پاکستان کې به ډېر کم خلک دې معاهده سپورټ کوي اگر چې خلک وایي چې امن ناشي، خاص کر هغه خلک چې کوم په دغه بارډر ایریاز کې دي.
دا و خبريال او سیړونکو مشتاق یوسف زئی چې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د ډلبندۍ په اړه یې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د مشال ریډیو خبرونه دي د ملکان ضلع په سخاکوټ کې د ځایي خبریال او سماجی کارکون محمد زاده اگروال په وجنه مقامی خلکو احتجاجي مظاهره کړي او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کړي. ځایي خبریالان او تجارتي اتحادیه مشران له حکومت غواړي چې د نشه یي توکو خرڅونکو پر ضد کاروي وکړي. بلخوا پولیس وایي چې د پیښې مقدمه درج شوې او د ملزمانو لټون روان دي. په دې حق له تفصیل د مشال ریډیو خبريال نه احمد خان راکوي.
د ضلع ملکنډ په سخاکوټ کې د نومبر په 8 نیټه ناسرګند وسلوالو ځای خبريال او سماجی کارکون محمد زاده اگروال او ورسره د هغه رشتہ دار عمر حیات په جدا جدا پیښو کې په وجنه ځای خلکو احتجاجي مظاهره کړي او څو ساعته د سخاکوټ مرکزی سړک بند کړو. د ضلع ملکنډ پریس کلب نائب صدر عثمان یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې دغه تنانو به زیاتره د نشه یي توکو کاروبار کوونکو په ضد هلې ځلې کولې او په دغه وجنه ټول خبريالان په تشویش کې دي.
دا که هر کله کلی کچېری راغلي دا هغه په ریکارډ باندې دا کچته میټینګ راغلي دی نو هغه په هر ځای کې دا ویلي چې په ملکن کې مرشد پروشي ډېره په وروج باندې دا اثر رسوخ ول خلکو دوی باندې لاسته انتظامی هم په دې کې ملوث او دا هر ځای هم دا وازو چت کړی دی. دا تیر شپه د خپل کور مخې ته نامعلوم وسلوالو په ډېر بې دردۍ سره قتل کړی دی. مونږ د دې مزمت کو او مونږ مطالبه کو چې فوری د دې قاتلان ونیوي شي.
د ضلع ملکنډ بټخیلی کاروباري اتحادیه متحد د ټریډ یونین صدر محمد زوار وای چې کاروباري خلک هم واړي چې د نشه یي توکو کاروبار د سیمه کې نوي او په دغه کې د حکومت خپل ځمواري پوره کړي. کاروباري خلک هم په دغه وجنو اندېښمن دي او د مرزمانو د نیولو غوښتنه کوي.
دا کوم واقعیت چې پرون شوی دی په درګۍ کې سخاکوټ کې په دربه عمر حیات او د محمد زاده اگروال کم قتل چی شوی دی دا غی مونږ په شدید الفاظو کې مزمت کو دیو چې کله هم आवाज پورته کړی دی نو د علاقې ډېری محرومای دي خو دوی شام او دام خبره د منشیاتو خلاف کړی دا او ان شاء الله تعالی مونږ به یو کال ورکو د احتجاج د پاره ان شاء الله د ضلع چې څومره بازارونه دي ان شاء الله تعالی چې تر سو پوری د عمر حیات او د محمد زاده اگروال قاتلان گرفتار شوی نه ان شاء الله تعالی دا احتجاج بم د قشانت جاری.
د سخاکوټ پولیس اس اچ او عبد الوهاب په وینا د تانی محرر غلام غنی مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې باقاعده مقدمه درج کړی شوی او د نامعلومو ملزمانو په ضد تفتیش روان دی. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان لخوا جاری کړی شوی بیانې کې ویل شوی چې د سخاکوټ پیښې دی په لوړه کچه تفتیش وکړي شي او ملزمان دی زر تر زره گرفتار کړي شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان قومي اسمبلی په هیواد کې د خبريالانو د ژغورنې قانوني مسوده یا بل منظور کړی چې تر مخه به یې په صحافیانو د تشدد او هغوی ته د دړکو ورکولو مخه ونیول شي. دغه بل د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزار یې اسمبلی ته وړاندې کړی وو. دا له هغې وروسته ده چې د صحافیانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف د روان کال په جولای کې یو رپورټ جاري کړی وو او پکې ویلي وو چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال په دې هیواد کې خبريالانو او د رسنیو ادارو ته دړکې ورکول کیږي. په دې بل یا قانون په پاکستان کې صحافیان او صحافتي تنظیمونه سوي. له اسلام آباد زمون خبريال سراج ظهیر یې تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د نومبر په 8 نیټه د قومي اسمبلی په غونډه کې د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د خبريالانو د تحفظ بل کال 2021 وړاندې کړو کوم چې په متفقه توګه منظور کړی شو.
I wish to move that the bill to promote, protect and effectively ensure the independence, impartiality, safety and freedom of expression of journalists, the protection of journalists and media professional bill 2021.
The bill pa musawida ke likhal shivi khabariyalano taba da khpalo sarchino pat satalo haq tar lasavi aw sok che da khabariyalano pa kar ke khanduna paida kawi da hawi par zid ba da karwai la para yo commission jodawal ki gi aw da commission ba sahafiyano ta da ډاکو ورکولو، په هغوی تشدد کولو، نظربند ساتلو، وژنو او د بیوجي گرفتاریو پلټنې کوي، چې دارنګ خبریالان بې له یرې ترخی خپل کار جاری ساتي. د بل د مسودې تر مخه حکومت به د صحافیانو سره استحصال، په هغوی د تشدد او د فشار اچولو مخه نیولو لپاره اقدامات کوي. په بل کې ویل شوي چې د صحافیانو د خیر ښېګڼې لپاره به حکومت یو اسکیم هم شروع کوي، چې تر لاندې به د خبریالانو او د چینل د مالکانو ترمنځ د مسلو د حل لپاره پالیسی جوړول کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د خبریالانو د مرکزی اتحادیې فیډرل یونین آف جرنلسټ سینئر نائب صدر افتخار مشوانی اوی دوی په دې بل ډیر خوشاله دي، خو باید چې دا عمل کړی شي.
جرنلسټ پروټیکشن بل حواله سره بزده وام چې دا بل ډیر ښه بل دی، او واقعي دې سره جرنلسټانو ته چې پاکستان کې سم مسائل دي هغه ډیر مسائل چې کوم دي کنه هغه دې کې ایڈریس شي دي. او زه خپل د دې کمیټې ممبر وم. اور حال کو ګوري اصل کې پاکستان کې جو کوم مسله ده هغه د قانون نه ده، قانون ای لیکن قانون امپلیمنٹ کیږي نه. زموږ بدقسمتی دا ده میډیا حوالے سره یا د جرنلسټانو حوالے سره چې زموږ قوانین شته دي لیکن هغه امپلیمنٹیشن چې کوم دی هغه پرابلم دی. نو اوس خو مین دغه دا دی چې دا چې کوم دی کنه من ون چې کوم دی دا شی قانون جوړ شو یا بل چې کوم پاس شو چې دا چې کوم دی دا امپلیمنٹ شي، اور د جرنلسټانو ته چې کوم دی کنه په صحیح مینو منه دا غیا چې کوم لایف سکیورټی دا هغه یقیني جوړ کړی شي.
دا له هغه وروسته چې د روان کال د جولای په 15 نیټه د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان آر ایس ایف د هغه هیوادونو د مشرانو لیست جاری کړی وو چې په خپلو هیوادونو کې رسنیو ته نقصان رسولی. په دغه لیست کې لیکل شوی چې کله عمران خان د وزیر اعظم په چوکۍ ناست دی نو د رسنیو ادارو ته دړکې ورکول کیږي، او چې کوم خبریالان د دوی په وینا له سرو کرخو تیریږي نو تختول کیږي او یا پرې تشدد کیږي.
د مشال ریډیو د چار شنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درینی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې د ریډیو ترڅنګ تاسو په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو سره تاسو د ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې صفحې 2110، پنځه لزر اووه سو شپېته، 13,500 او 1,380 کلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په بلوچستان کې پرون ځوانو ډاکټرانو د یو ډاکټر امیر محمد مری د وژنې خلاف سخت احتجاج کړی او پکې له حکومت غوښتنه کړې چې ډاکټرانو ته د سرکاري او شخصي هسپتالونو کې تحفظ ورکړي. بلخو حکومت ویلي چې د ډاکټر امیر محمد مری په قتل تورن کس یې نیولی او له هغه یې تحقیقات پیل کړي دي. په دې هکله نور تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لوري د ډاکټر امیر محمد مری د وژنې په ضد تېره ورځ په کوټه کې یو لاریون راوتلی و، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تېرېدو وروسته د بلوچستان اسمبلی و مخ ته په یوه مظاهره کې بدل سو. د مظاهرې برخوالو په لاسو کې پلیکارډونه نیولي او د حکومت په ضد یې څه داسې شعارونه ورکول. و مظاهرې ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې په کوټ ښار کې امنیت ډېر خراب شوی دی چې له امله ډاکټران هم خوندي نه دي پاته. په دې ترڅ کې د مظاهرې ځینې ګډون کوونکو ډاکټرانو او مشالیرو ته وویل چې حکومت دې ودوی ته تحفظ ورکړي.
زما نوم ډاکټر اسدالله دی، بی ایم سی هاسپټل کې زه کار کوم د ډاکټر په حیث باندې. نن احتجاج کم دی، ډاکټر امیر مری چې کم دی خپل په کلینیک کې نامعلوم خلکو شهید کړی دی، دغه په حواله سره چې د ډاکټر لپاره تحفظ نشته نو په دغه حواله باندې موږ مظاهره کړی د صوبای اسمبلی مختنای چې په مظاهره باندې احتجاج کارت کوو چې دا میرالدین مری چې کم قاتلان دی هغه باید گرفتار شي.
ډاکټر اسمز مانوم دی سیول هاسپټل کیز ممبر د وای ټی ایم. از موږ دا مطالبه ده چې موږ ډاکټرانو ته د سکیورټی اکټ یو سکیورټی پلان جوړ شي چې په هاسپټلز کې په پرایویټ کلینکس کې زموږ لپاره سکیورټی پلان یو جوړ شي.
ځکه چې د دې ډاکټرانو په وینا د دې خلمخه هم دوی د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج کړی دی خو حکومت تر اوسه پورې غږ نه دی اورېدلی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیرامیډیکس فیډریشن بلوچستان مشر جمال شاه کاکړ وویل
خوش دیر سورج میں باقاعدہ دو پی ڈی سروسز ڈاکٹرز پیرامیڈکس فیڈریشن بائیکاٹ ہو گئی خوش سورج کے باوجود دا حکومت ترنا نہ پوری دا نو ویل سی بائیس تاسو سم مسئلے دی سم مسائل دی یورچ میں دا کمیٹی سرکشن استو اغا دمر نان سیریس کمیٹی والا اوس ویچ بالکل دا غوی سر خبر کولم فضل نو دا صورتحال دی دے دا پار میں وتلیو مس کوشش کو ڈاکٹران قاتلان گرفتار سی او دا پیرامیڈکس ڈاکٹر کم مطالبی دی ایم آر آئی دا سیٹی اسکین دی لیب دی کیٹ لیب مشین دی دا خراب دی دا اسپتال کی ہر ورځ د خلکو د ډاکټرانو او د پیرامیډکس سره دستو غریبانی کار د حکومت دی خلکو مشتک سنزل کی او سیول سټریټیو مشته بدره دوای نو داس مل مسائل
بل پلو ته د کوټ د پولیسو مشر اسد خان ناصر ویلی دی چې د ډاکټر امیر محمد مری د قتل په تور کې یو کس نیولې دی. نو مړي د خبره د نومبر په اتمه نیټه په کوټ کې وی خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې ملزم عبدالقدوس یو د خوزدار څخه نیولې دی او د څخه پلټنې روانې کړې دي.
یہ بالکل ایک بلائنڈ کیس تھا جس کا مزید ہمیں کوئی معلومات نہیں ہو رہی تھی. دائیں بائیں سے بھی ہم نے پوچھا ہم خود بھی گئے. میں
کوچی دا پولیس مشر اسد خان ناصر وائی چې دا بالکل یو بلائنڈ کیس ہو او مشتہیس معلومات نه کېدل ځکه چې پیښه د غربي بای پاس پر لوی سړک باندې په یو کلینیک کې سوې وه. دا غوړسته پولیسو په ډیر مهارت سره کار وکړي او د نومبر په ومه نیټه ملزم ونیوي. دلته خبره د یادونه ور ده چې د نومبر د میاشتې په شپږمه نیټه د کوټ پر شرقي بای پاس باندې هغه وخت یو کس ډاکټر امیر محمد مری باندې ډیز وکړې کله چې هغه په خپل کلینیک کې ناروغان کتل. د دې ډزو له امله ډاکټر امیر محمد مری ځای پر ځای خپل ژوند له لاسه ورکړی او په پیښه کې تورن کس د غذای څخه په تیښته کې بریالی شو. بل پلو ته تیره ورځ بلوچستان هایکورټ یو ځل بیا د صوبې په سرکاري هسپتالو کې د اسانتیاو په اړه د کیس اورېدنې کړې او ځوان ډاکټرانو څخه یو ځل بیا پوښتنه کړې ده چې دوی ولې نن جلوس راایستلی وو. د بلوچستان هایکورټ چیف جسټس نعیم اختر افغان جسټس حمیدالله بلوچ باندې مشتمل عدالت د نومبر په اتمه نیټه په کوټ کې د ځوان ډاکټرانو څخه وپوښتل چې تاسې ولې احتجاج کوئ. نو په جواب کې ځوان ډاکټرانو له لورې وویل شو چې زموږ یو ډاکټر وژل شوی دی. پر دې باندې عدالت د دوی څخه پوښتنه وکړه چې آیا دغه ډاکټر سرکار وژلی دی او بل دا چې تاسو د پولیسو د مشرانو سره لیدلی دی. نو د ډاکټرانو جواب په نفي کې و. پر دې باندې عدالت و ځوان ډاکټرانو ته یو ځل بیا وویل چې په راتلونکي کې به دوی اړتال نه کوي او نه به هم څوک احتجاجي لاریون راباسي او که څوک دا کار کوي نو هغه به د نوکری څخه لرې کړل شي. د بلوچستان هایکورټ دا ګام دغه وروسته پورته شو کله چې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لورې د اکتوبر د لومړني نیټ څخه بیا د نومبر تر څلور نیټ پورې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو سرکاري هسپتالو کې د احتجاج په توګه او پی ډیز بندې شوي وې ځکه چې دغه ډاکټرانو ادعا کړې وه چې په سرکاري هسپتالو کې اسانتیاو د کمښت له امله هر ورځ د ناروغانو خپلوانو د ډاکټرانو سره جګړه کوي. خو حکومت نه یوازې دا ادعا رد کړې دي بلکې د بلوچستان د روغتیا سکتر نورلک بلوچ په وار وار ویلي دي چې د اړتالي ډاکټرانو احتجاج د هغه ډاکټرانو د ترانسفر یا بدلون په ضد دی څوک چې د کوټ څخه یې خپلو کلیوالو سیمو ته حکومت لیږدولی دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړې د مایت ورسیدلو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د انیس اجمل نه د دې ساده خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان حکومت او ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې لپاره په ډسبندۍ سلاح شوي دي. د دې هېواد د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په یو پیغام کې ویل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د دې تړون په خبرو اترو کې رول لوبولی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په سخاکوټ کې د دوه مدني فعالانو تر وژنې وروسته د ملکن ډیپټي کمشنر الطاف احمد او مرستیال کمشنر فواد خټک له دندو څخه د لرې کولو امر کړی دی. پرون معلومه وسلوالو مدني فعال او خبریال محمد زاده او د خپل عمر حیات په دوه جدا جدا پیښو کې وشل. په شمالي وزیرستان کې پولیس او ځايي خلک وایي چې پرون د میرعلي روغتون ته درې مړي وروړل شوي دي. د میرعلي پولیسو یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته د نمونه خبرولو په شرط وویل چې دغه درې کسان د پیدا وسلوال دي چې د بنو تراګری سید پولیسو سی ټی ډي د اتوار په شپه په میرعلي کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال وشلي وو. پښتون ژغورنې تحریک د خپلو قیدیانو خوشي کولو لپاره په مختلفو ښارونو کې د احتجاجي لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. پرون د فیسبوک له لارې په وینا کې د غرڅنګ مشر منصور پښتین ویل چې د علي وزیر حنیف پښتین، اویس عبدالله فهیم او احمد شاه د خوشي کولو لپاره به په کوټه ټانک او کراچۍ کې جلسې او لاریون نه کوي. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO په ترکمنستان کې د کورونا وایرس نشتون په اړه په حکومتي اداو شکونه څرګند کړي دي. د WHO د بیړنیو چارو د ادارې یوې مشرې کیترین سمالورډ د نومبر پاتمه بی بی سی ته ویلي چې په ساینسي بنیادونو داسې نښ کاری چې په ترکمنستان کې د کورونا وایرس نور نه خوریږي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور. د خوراک د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وایي افغانستان د نړۍ په مخ له ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی او په دې هیواد کې نږدې 9 میلیون وګړي قحطی ګواښيږي. نو موري ویل افغانان به را روانې سو میاشتې چې جمع راغې سخت وضعیت په مخ کې ولري. تفصیل په دې رپورت کې.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ بیسلی وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی. ښاغلی بیسلی پرون دوشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې وویل چې په اوس وخت کې د شاوخوا 45 میلیون وګړو چې په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ دي، نږدې 9 میلیونه په افغانستان کې دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې ښایي افغانستان چې ژمی را روان دی، راتلونکو څو میاشتو له داسې یو وضعیت سره چې نوموړي د ځمکې پر سر له دوزخ سره پرتله کړ مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس د افغانستان په اړه د تر ټولو ناوړه بشري ناورین خبرداري له بی بی سي سره په ملکه کې چې یو برخه په خپل ټویټر پاڼه کې ښایي ورکړی.
It is as bad as you possibly can imagine. In fact, we're now looking at the
waziyat dumra kharab de ke shay taswe tasawur wakawale shay mush po us waqt ke halta pa nare ke tar tulu da nawara bashari nawrin shahidan yu pinzani vi salana khalak kafi khwara na lari po us waqt ke da de shahidan yu che darwish milun wagri da khwarz waqi pa lo rawandi aw la de dale nishte 9 milun wagri la khakhti sarwa khamakti ratun kish pash me ashte ba la سختو کړهونو ډکې دي. وضعیت بل قدم زکه پر مخ تو زخمي.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس ویل روان کله پیل رئیس په نړۍ کې قحطۍ له ګواښ سره د مخامخ کسانو په شمیر کې شاوخوا 3 میلیونه زیاتوالی راغلی. نوموړي په نړۍ کې خبره شوې د کورونا او باو منفي اغیزې د 15 میلیون وګړو د لوګې لامل او بالاو لشتمنو کسانو وغوښتل چې د یو وار بسپنې په کولو سره د لایقحتۍ ځپلو سره مرسته وکړي. ښاغلی بیسلی اټکل وکړ چې د ټولو 45 میلیون کسانو لپاره د یو کال لپاره د ورځې د ډوډۍ د برابرولو لپاره به 1 میلیارډ ډالر ته اړتیا وي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وویل افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی او د دې هیواد اړتیاوې د نړۍ له نورو سختو قحطۍ ځپلو هیوادونو لکه ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه او یمن څخه زیاتې شوې دي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو نورو ادارو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورینونو خبرداری ورکړی و او ویلي وو چې که له دې هېواد سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو به د ژمي په راتلو په میلیونونو افغانان له داسې ستونزو سره مخامخ شي چې تر دې مخکې به یې نوې تجربه کړي. افغانستان چې په تېرو نږدې شلو کلونو کې تر ډېره د نړیوالو په مالي مرستو متکي و، واک د طالبانو له رسېدو راهیسې د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره اقتصادي او بشري ستونزې څو برابره شوې دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درینی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په پاکستان کې کارکونکو غیر سرکاري ادارې سی آر ایس ایس یا سنټر فور ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز خپل یو درې میاشتنی سیلنیز رپورت کې ویلي چې په روان کال کې د جولای نه تر ستمبر میاشت پورې په دې هیواد کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د دې رپورت تر مخه په د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 213 کسان وژل شوي دي. دا رپورت زیاتوي چې د تشدد زیاتره پیښې په قبایلي ضلعو کې شوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تشدد مخنیوي لپاره پرون د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو له لارې ډزبندي اعلان کړی ده. په دې حکله نور تفصیل زموږ خبريال شبیر احمد جان راکوي.
غیر سرکاري تنظیم سی آر ایس ایس دغه سیړنیز رپورت تر مخه روان کال 2021 کې تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کلونو په نسبت د تشدد پیښو او د دین د مرګونو شرحه کې تر 18% اضافه شوې ده. دغه رپورت ښایي چې تیر کال 2020 کې د بیلابیلو تشدد پیښو نه 600 کسان، دغه شان 2019 کې سباندې 650 کسان وژل شوي، ولې سخ کال تر سپتمبر میاشتې پورې د تشدد پیښو کې سباندې سلور سوا خلق مړشوی دي او لا کال هم پرانه دي. د یاد ادارې سره خیبر پختونخوا کې کارکونکو شمس مومن د دغه خپل رپورت په حق لوي.
په خیبر پختونخوا کې خصوصا او قبایلی علاقې کې کمی دي، په دې کې د 13 درو میاشتو په نسبت باندې په وایلنس کې اضافه شوې ده. دا غي خو نور هم ډیر وجوهات دي، خو یو په افغانستان کې چې کوم بدلون راغلی دي او دلته واپس دا غي په وجه باندې شاید مقامی چې کوم ملټرنس دي هغه یو ځل بیا سرګرم شوې دي. خو دې سره سره دا درته هم وایم چې په دغه رپورٹس کې چې کوم سکیورټی پرسنل چې کوم زیپځه باندې واقعیت شوې دي، پاغي باندې اټیکونه شوې دي، هغه پکې هم شامل دي. او بیا چې د ملټن خلاف کومې کاروایان شوې دي، پاغي کې څومره خلک مړه او جوبل شوې دي، دا ټول ډیټا په دې کې شامل ده.
د پاکستان پوز یو ریټایرډ افسر برګیډیر محمود شاه په دې باب لا مشال لیډو ته وایي،
زموږ په شان دا ګروپونه اوس یې ویږي چې دوی به ختمي کدي کوششونه شروع کړي دي چې په څه طریقه باندې دی خپل ایگزیسټنس وی عرب پاکستان کی کاروائیں سے وکڑی ہوئی اور زبان شہر حکومت سرا پواڑی کی خبریں کرے وہ سروشی.
پیخور کی سینئر خبریال شم شاہد وائی چیدہ موجودہ حکومت پالیسی دا طرح گرے پزد بالکل ہم واضح نہ دی نزکا دا ڈول پیخ جاتی شوی دی.
دا پیخ ذکر کی گی چی دا حکومت پالیسی چکن دی دا طرح گرے پبارہ کی دا طرح گر تنظیمون پبارہ کی اخکارہ نہیں دی. تا سو گوری نیشنل ایکشن پلان دا آرمی پبلک اسکول واقعی نرست جوړ شو، پاغه عمل درآمد نه شو.
یاد دی وی چې 1300 راسي د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو او د غشن بلوچستان صوبه کې هم د وسلوالو ډلو لخوا بریدونو کې تیزوالی راغلی دی. او 13 ورځ هم شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ دوه اهلکاران یو برید کې وژل شوی چې تحریک طالبان پاکستان وسلوال لړلې ذمہواری هم منلې ده. د پام وړ ده چې د سپتمبر په 9 کال 2001 کې په افغانستان د امریکایي برید ورستو د پاکستان قبایلی سیمو کې یو شمېر وسلوال ډلې راپورته شوې وي. او د هغې وروستو دغې وسلوال ډلو د پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو او بلوچستان صوبه کې د ترهګرۍ بریدونه پیل کړل چې په کې د امنیتي اهلکارانو په شمول په زرګونو عام اولس هم وژل شوي او ژوبل شوي دي. وخت په وخت د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو دغې وسلوالو سره د امن لوزنامې هم کړې دي، ولې د ناکامۍ په صورت کې د دوی پر ضد یو شمېر لوی واړه پوځي عملیات هم شوي دي چې پکې د ټولو غټ او اخیری باقاعده پوځي اپریشن د ضربیاضب په نوم کال 2014 کې په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په کلو او چمګاوند کې د انتخاباتو په اړه د های کورټ فیصله یې په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده. های کورټ د نومبر په 2 د مقامی حکومتونو په اړه د حزب اختلاف د بیلابیلو ګوندونو لخوا په جمع شوي اپیلونو په خپله فیصله کې ویلي وو چې په غیر سیاسي بنیادونو په کلیوالو کونسلونو کې انتخابات کول غیر آئینی دي او صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن ته یې امر کړی وو چې دغه انتخابات د سیاسي ګوندونو په بنیاد ترسره کړي. حکومت دریز لري دوی نه غواړي چې د کلو او بانډو په کچه خلک په ډلو ټپلو کې وشل شي. د های کورټ د فیصلې وروسته انتخاباتي کمیشن د دسمبر په 19 نیټه د صوبې په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات اعلان کړي دي. په دې حقله تفصیل له پیښور زموږ خبريال غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش تیر ماښام له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې تیر ورځ یې د پیښور های کورټ د فیصلې په ضد په سپریم کورټ کې اپیل داخل کړی دی. کامران منګش وویل چې صوبایي حکومت دا دریز لري چې دوی د چم گاون په کچه خلک په سیاسي اختلافاتو یا لانجو اخته کول نه غواړي، نو ځکه دوی له سپریم کورټه دا غوښتنه کړې ده چې د چم گاون په سطحه دي بلدیاتي انتخابات په غیر سیاسي بنیاد د کولو فیصله وکړي.
مونږ دا غنو چې ویلج کونسل او نیبرهود کونسل زمونږ کله او محله دي تقسیم نشي په جماعتي بنیادونو باندې الیکشن سره. دا یو انډیپندنت مونږ ساتو، دا د جماعتي وابستګۍ نه بالا تر وی. نور چې کم ده 2015 نه 19 پورې دا تجربه ډیره زیاته سکسسفل تللې ده. ان شاء الله مونږ په خپل موقف ولاړ یو او امید ده د اعلی عدلیه نه ډیره زیاته ټیکنیکل ایشو ده. په یو بیلټ پیپر کې بدري سیم ټیکټ څنګه ورکړي کی دا ډیره غټه مسله ده.
د پیښور های کورټ لخوا د کلو او چم گاون انتخابات په سیاسي بنیادونو د کولو فیصله او د دغې فیصلې په ضد په سپریم کورټ کې اپیل په داسې محل درج شوی دی چې د ټاکنو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 1900 ضلعو کې د دسمبر په 19 نیټه بلدیاتي انتخابات اعلان کړي دي. د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله د صوبایي حکومت سره اتفاق نه کوي او هغه وایي چې د دوی ګوند جماعتي اسلامي به د حزب اختلاف د نورو ګوندونو سره په شریکه په سپریم کورټ کې د های کورټ د فیصلې دفاع کوي.
دوی د های کورټ فیصله چیلنج کوي چې جماعتي بنیادونو الیکشن نشي کولای نو موږ کومه په عدالت کې کنټست کوو. دوی دا بنیاد باندې چیلنج کوي چې موږ ته د موقع راکړي چې موږ د ویلج کونسل او نیبرهود کونسل لپاره لیجیسلیشن وکړو او سټرکچر راکړو. نظرن چې ټایم باوند اجازه ته راځي کو سپریم کورټ ورکړي چې یو 10-15 ورځې کې دنه دنه غي لا پاس کیو هغه لپاره نوې سټرکچر ډیولپ کیږي. دوی کته بریا نشته ده څنګه کوم مزید کلیریټی راشي نو دوی کته بریا نشته او د کرنٹ سټرکچر کې هم لکه دیو کسان ته ټیکټ ورکړي یو کس بچ جاړې وټنو اوسه چیرمن چې کوم دیم نمبر 1 نه وایس چیرمن چې دیم نمبر 2 اوسه شي. دوی دا پریشانی ده چې کنه کوم خپل خلک په یو بل ته په جګړه باندې ورځي.
یاد دی چې د دسمبر په 19 نیټه په خیبر پښتونخوا کې د روانو بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحله لپاره د الیکشن کمیشن چارواکو د پیښور های کورټ د فیصلې وروسته د ویلج او نیبرهود کونسل انتخابات په سیاسي بنیادونو د کولو اعلامیه جاری کړې وه. الیکشن کمیشن کاندیدانو ته د هدایت هم جاری کړی وو چې د خپلو دستاویزاتو سره دی د خپلو ګوندونو لخوا جاری شوی ټیکټونه هم دوی ته واستوي او د کاغذونو داخلولو نیټه د 8 نومبر پر ځای 10 نومبر ته غځولې و.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر
څه کې څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خلیجی هیوادونو کې میشت پاکستانیان وایي په هیواد کې زیاتېدونکې ګرانۍ په دوی هم ګڼ اړخیزه اغېز کړی دی. دوی زیاتوي چې د ګرانۍ له کبله د پخوا په نسبت کورونو ته زیاتې پیسې لیږي او ځنو پکې په پاکستان کې د کاروبار شروع کولو فیصله هم بدله کړې ده. د پاکستان حکومت وایي چې په نړیوال بازار کې د تیلو او نورو توکو د قیمتونو زیاتېدو له وجې په دې هیواد کې ګرانۍ ده. عمران خان د ګرانۍ د اغېز کمولو لپاره په خوراکي شیانو د یو سل شل ارب روپو رعایت ورکولو اعلان هم کړی دی. عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې د دې جاج اخیستی چې د پاکستان ګرانۍ په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیان څنګه اغېزمن کړي دي.
په پاکستان کې د خوراکي توکو، تیلو او بجلی قیمتونه مخ په زیاتېدو دي. د شماریاتو اداره پاکستان بیرو آف سټیټسټکس وایي په دې هیواد کې د سپتمبر په میاشت کې د ګرانۍ کچه 9% وه چې هم دا شره په اګست کې 8.4 وه. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو سیاست او د عادي ولس زیاتره ورځني بحثونه د ګرانۍ شاوخوا راڅرخي، خو د ګرانۍ د څپې هغه پاکستانیان هم پریشانه کړي چې د ګټې وټې لپاره بهر هیوادونو ته تللي دي. په دې کې ګڼ شمېر پښتانه په خلیجی هیوادونو کې مزدوري کوي او په پاکستان کې خپلو کورنیو ته میاشتنی لګښت لیږي. په متحده عرب اماراتو او سعودي عرب کې ځینې پښتنو مشالې ډول چې په پاکستان کې د ګرانۍ له کبله دوی د پخوا په پرتله اوس کورونو ته زیاتې پیسې لږي. په دوبۍ کې کارکونکی سرور خان هم یو له دغو کسانو دی. له بهر هیوادونو څخه پاکستان ته د پیسو په لیږلو کې د زیاتوالي اندازه له دې هم لګول کېدای سي چې د پاکستان ملي بانک ویلي د تیر کال په مقابله کې د سش کال جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې د پاکستانیو لخوا ورلیږل شوو پیسو کې 12.5% زیاتوالی سوی دی. که څه هم چارواکي د بهر میشتو پاکستانیانو د پیسو ورلیږل د هیواد د اقتصاد لپاره ښه ګڼي، خو بهر میشتي پاکستانیان بیا وایي چې په کومو هیوادونو کې کارونه کوي هلته معاش یا ګټه وټه زیاته سوې نه ده. ځینې پښتانه وایي چې د پاکستان ګرانۍ پر دوی دومره اغېز کړی چې کور ته د پیسو لیږلو توان نه لري او اوس هلته له یو بل څخه د پور اخیستو رجحان هم زیات شوی دی. ګل محمد وزیر د لکی مروت اوسیدونکی دی او له تیرو 19 کلونو راځي په سعودي عرب کې کاروبار کوي.
یو شپږ ملګرو په دې هفته کې کال وکړ او د مالی مرستې درخواست سره ته وکړو ټیک تاسو به ان شاء الله د ستاسو حکمونو داغه هغه امپیکټ چې دی ادا اثر داده چل ته په ککلی وطن د بچا غوښ پک ته ولګل او هغه هغه ډبل لګي ته ال تخورات چې کم قیمت او هغه ګران شو، کولونه ګران شو، ترانسپورت ګران شو، هر څه ګران شو، په موږ باندې دا اثر دی چې کم د لګ تنخواه دار کسانو نو هغه خپل سروای ول نشي کولای، خپل ژوند او خپل ماشومان نشي ساتلی.
خو د پاکستان ګرانۍ پر دغو بهر میشتو یو بل اغیز دا کړی چې د ځینو په وینا دوی به په خوا کورونو ته میاشتنی پیسې هم لیږلې او سره به یې څه پیسې بچت کولې هم، او چې کله به بیا په خپل کلي کور ته تلل نو سپمول شوي پیسې به یې ورسره یوړي. سرور خان دا اړخ داسې تشریح کوي.
اول زر پی گٹل 500 لول 500 مشوی دا اسبتلم بیا به موڑی را سره حالته او شورو را اگر تلم خ لژی گٹل نی تو پیشم تل ایڈوانس کی لژی وتن تو جی دا بول خاله دا بجای دو خاله سره پر تگرا تا کی مشکل زار خبر از لاقی خاص مراتل بای ټیکټ به ته 35 کول د نوی وزیر په 45 اوس دا ټیم سر دا اوس تاریخ په 100,000 ټکسان را روان دي. مخکې به موږ دلته یو کال مزدوري وکړای زای به تقریبا دا ډرایور سړی سی وی ته یو تل سو ته 2000 تنخواه جوړیږي په دې دوه کال به د ترخ دا کور تم تلای شو کړی به نه وړي.
په متحده عرب اماراتو او سعودي عرب کې په مجموعي توګه تر 25 لک زیات پاکستانیان ژوند کوي چې د ژوند په مختلفو څانګو کې مزدوري کوي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې للسي زورایسي هلته اوسېږي خو د دې هیواد د قانون له مخې شهریت یا تابعیت نسی ترلاسه کولای. نو ځکه په دوی کې ځینې دا هڅه کوي چې دومره پیسې وګټي چې قربان دي په پاکستان کې خپلوانو یا بیا د ځان لپاره کاروبار برابر کړي. موسمل خان له څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې په سعودي عرب کې ژوند کوي او وایي چې اراده یې درلوده په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي.
کله پاکستان اقتصاد یو څه په ځای ولاړو یا یو څه شکېدو خواته روانو نو موږ دا ویل چې پاکستان کې به یو څه کاروبار شروع کړو د هغې د وجې څه هغه خپل انویسټمنټ هلته موږ ترانسفر کړی وي. خو کله چې اوس د بده مرغه په دا موجوده صورتحال کې دا یو بې یقیني جوړه ده او ګرانی ډېره زیاته شوه نو د هغې د وجې هغه خپل فیصله مام په خپله واپس کړه او دغسې زه د ځان سره سره نور هم ډېر ملګري پېژنم چې هغې هم دغسې فیصله کړی وي هلته کپنیان خلاصي کړی وي هلته کې کارونه شروع کول غوښتو. ما په خپله دوه کپنیان خلاصي کړی وي کارونه هم شروع کول غوښتو خو بس د بده مرغه اوس هغه فیصله موږ واپس کړې.
ګل محمد وزیر هم پریکړه کړې وه چې په پاکستان کې به په مځکو کې سرمایه ګذاري کوي خو دته پوینه د ګرانۍ له کبله داسې ونه کړای سو.
ما خیال و چې زه د ملک لږ پیسې ولګوم یو کروڑ او یو نیم کروڑ باندې پلاټ والم نو په دې دوه هفتو کې مخکې د پلاټ یو قیمت او په دوه هفتو کې د پلاټ قیمت 30% راته زیات شو نو ما انویسټمنټ هم نه وکړ. ما ته دا فیل شو چې که دلته پیسې ولګوم نن په دومره ګرانی وخت کې نو سبا زما پیسې ډوبې شي. دا ملک ولا خلک د دې روکتام نه وکړي نو نه به د ملک انویسټمنټ فوک وکړي او نه به د ملک غریب ژوند وکړي.
په پاکستان کې زیاتېدونکې ګرانۍ په خلیجی هیوادونو کې د میشتو پښتنو پر ټولنیز ژوند هم ناوړه اغیز کړی. ډاکټر عبدالرازق کاکړ په آنلاین کې اوسېږي او وایي چې په خوا به د غم او خوشحالۍ په موقع میلمستیا کېدی خو اوس له څه مودې راهیسې دا دود د ده په وینا نږدې ختم شوی دی.
موږ دا مړیانې دعوتونه به ډېر کېدل سره به دعوت به وي مړی به ول فاتحې ویلې همدلې اخیستلې وروره هلته به یو خوشحالي پر راغلي وه دلې به پروګرام واخیستې دلې به دا د ډرایوینګ لایسنس واخیستې هم به پښتانه سړي ما ژلاله وي مړی به کول. نو اوس ته یقین ومنه سي ها شی سې دی ما نه دي اورېدلې چې اوس یو چا پر لایسنس باندې دونه غټه خوشحالي کړې یا پر بل شي باندې کړې.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت وایي چې په نړیوال بازار کې د تیلو او نورو توکو بیې زیاتې سوي نو ځکه په هیواد کې ګرانی هم ډېره سوې ده. عمران خان د نومبر پر 3 منېټه په ټلویزیونی وینا کې وبنله چې ګرانی زیاته سوي خو پر خلکو یې د دې د اغیز کمون لپاره د یو سلشل عرب روپو رعایت اعلان کړ. نو موږ چې دالونه غوړي او اوړه به په 10% رعایتي قیمت ورکوي خو اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان دا اعلان رد کړی او ویلي چې په دې کې ډېر زیات ابهام دی. حزب اختلاف د ګرانی پر ضد د صوبو په مرکزی شارونو کې د غټو جلسو اعلان کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو دا سې ولیکئ
MASHALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د اخیری خبری غړی اخیری ریپورت ته ورزو. د خیبر پختونخوا د کرک ضلع په ټیری سیمه کې هندوانو سکال دیوالی په هغه مندر کې ون مانځله چې تیر کال دسمبر کې ځایی خلکو وران کړی وو. په دغه دستوره کې د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد هم ګډون وکړ او دستوري ته وینا کې ویل چې د هیواد آئین هر وګړي ته مکمله مذهبي ازادي ورکوي او چاته هم د حق نشته چې د چا مذهبي معاملاتو کې لاسوهنه وکړي او یا مذهبي مقدساتو ته سپکاوی وکړي. په دې حق له تفصیل د ممتاز بنگش رپورت کې ورو
د کرک ضلع په ټیری سیمه کې د هندوانو دیوالی لمنځلو دستوري سلو ورځو وروسته پای ته رسیدلی. یادی دستوري د هندوانو په هغه زیارت کې ولمنځل شوي کوم چې تیر کال د دسمبر په 13مه ځینې ځایي خلکو له طرفه وران کړی شوی و. دستورو په پای کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد ویلي چې د هیواد اساسي قانون هر وګړي ته مکمله مذهبي ازادي ورکوي. د نومبر په 8مه کرک ضلع په ټیری سیمه کې د هندوانو مذهبي تہوار دیوالی په موقع د مشر میلمه په هیڅ خپل تقریر کې نوموړي وویل چې ٹیری کے دہندوان و یو زیارت تا زیان رسون کو پر زد کاروئی دا سپریم کورٹ ذمہ داری وا. ہر انسان خپل مقدس و زین و سرا مینا کوی او چاته هم دا اختیار نشتا چې د چا مقدس و مکماتو تا زیان و رسوی. اساسی قانون تر مخه تاسو تا هم هغه همرا حقونه حاصل دی سمره چې د نور و مذہبونو خلکو تا تر لاسه دی. تاسو هم خپل مذہب سره مینا کوی، نور خلک هم خپل مذہب سره مینا کوی. ټولو ته د خپل مذہب حفاظت کولو اختیار دی. اساسی قانون تاسو ته تحفظ درکړي، موږ به هم تاسو ته تحفظ درکوو. دیوالی لمنځلو لپاره د هیواد بیلابیل سیمو نه هندو مذهب سره تړاو لرونکي زنانه، سړي او ماشومان په ګڼ شمېر کې شریک شول. د سند حیدرآباد نه راغلي دیو اکرم وویل چې دوی ډیر خوشاله دي چې دلته په ډومبي ځل د دیوالی د سوري لمانځي. مندر په وجه موږ دلته راغلو. د دې نه مخکې دلته دیوالی نه و لمنځل شوی. د ازادۍ نه وروسته په ډومبي ځل دلته دیوالی لمنځل کیږي. ډیر خوشاله او د دې ځای خلکو ماحول زموږ ډیر خوښ شو. پولیس یا د حکومت له طرفه چې کوم انتظامات شوي جنرل کلپنا دیوی هم د دیوالی په دستورو کې شریک شوه. نوموړي د تیر کال پیښې په اړه وویل چې د دې سوچ او فکر خلک هر ځای کې شته.
جب هم نے آپس میں ہم جڑ گئے
تو ہم نے ہر سوچ کا شکست پر کو اور ہر سوچ کی کو ہر نتا پشو اور نن کا سگوری چې د هر تک کی خلق دل ته موجود دي. هندوان دي، مسلمانان دي، پښتانه خلق دل ته راغلي، پنجابیان راغلي او موږ سند راغلي او دا یو د کرک ضلع په ټیری سیمه کې د سلو کالو نه زیات پخوانی د هندوانو یو زیارت چې د ګورو پرماهانس په نوم یادیږي د کال 2006 دسمبر په 13مه نیټه ځینې ځایي خلکو په یاد زیارت حمله وکړه او زیارت د ودانۍ ځینې برخې وران کړې او وی سوځولې. پیښې نه وروسته د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد د یو سو موټو نوټس د لارې په پیښه کې ککړ کسانو په ضد کاروئي کولو او د زیارت بیا رغولو لپاره د ځایي خلکو نه پیسې اخیستلو امر وکړ. د پیښې نه وروسته صوبایي حکومت ویلي ول چې په پیښه کې ککړ یو نیم سلو نه زیات کسان یې نیولي کوم چې وروسته د هندوانو مذهب سره تړاو لرونکو نه بخښنه غوښتلو نه وروسته خوشي کړل شول. د چیف جسټس په امر د پیښې په مهال غفلت په کولو 18 پولیس اهلکارو نوکری ختمې کړې وي او د 450 نورو پولیس اهلکارو سرویس یې د یو کال لپاره ضبط کړی وو. د زیارت رغېدو نه وروسته سخت کال دلته په ډومبي ځل دیوالی ولمنځل شوه او د هیواد ګڼو سیمو نه خلک پکې شریک شول. ولې اوس یاد زیارت ته د مندر نوم ورکړی شوی دی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
او هم د دې رپورت سره د نن ورځې د مشال لړۍ خبرونې پای ته ورسېدې. په اخر کې یو وار بیا د انیس اجمل نه د دې ساده خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان حکومت او ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې لپاره په ډسبندۍ سلا شوی دي. د دې هوا د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری پرون په یو پیغام کې ویل چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د دې تړون په خبرو اترو کې رول لوبولې دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په سخاکوټ کې د دوه مدني فعالانو تر وژنې وروسته د ملکن ډیپټي کمشنر الطاف احمد او مرستیال کمشنر فواد خټک له دندو څخه د لرې کولو امر کړی دی. پرون نامعلومه وسله والو مدني فعال او خبریال محمد زاده او د هغه خپل عمر حیات په دوه جدا جدا پیښو کې ووژل. په شمالي وزیرستان کې پولیس او ځايي خلک وایي چې پرون د میرعلي روغتون ته درې مړي وروړل شوي دي. د میرعلي پولیسو یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته د نمونه اخودلو په شرط ویل چې دغه درې کسان د ده پیدا وسلوال دي چې د بنو تراګری سید پولیسو سی ټی ډي د اتوار په شپه په میرعلي کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال وژلي وو. پښتون شورینې تحریک د خپلو قیدیانو خوشي کول لپاره په مختلفو خارونو کې د احتجاجي لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. پرون د فیسبوک له لارې په وینا کې د غرزنګ مشر منصور پښتین اویل چې دالی وزیر حنیف پښتین، اویس عبدال فهیم او احمد شاه د خوشی کول لپاره به په کوټه، ټانک او کراچۍ کې جلسې او لاریونونه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی د یو لوړپوړي پلاوی په مشرۍ سبا پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبره پاڼه کې ویلي چې د دې سفر پر مهال به د اړیکو په پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ په اسانتیاو خبرې کیږي. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO په ترکمنستان کې د کورونا وایرس د نه شتون په اړه په حکومتي داو شکونه څرګند کړي دي. د ادارې یوې مشرې کیترین سمالوډ د نومبر په اتمه بی بی سی ته ویلي چې په ساینسي بنیادونو داسې نه ښکاري چې په ترکمنستان کې د کورونا وایرس نور نه خپریږي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه ختم شوې. تاسو هم په دې سپو پورا په شپږو بجو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلې شئ. اوس ز منور شاه زمنګ همکارا انیس اجمل او نادره درنه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادو آباد اوسئ.